هیڅ نخانه پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو ویل مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانې زمونږ اسنادونه زمونږ تاپی چی دی چې جل کړی ده نیولم دی او سارنولی فساد داری تم معرفی کړی ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولی ده او رسمی پر رسمی توګه سره عدلی او قضایی ادارو ته معرفی کړی ده او محکمه ور باندې فیصله هم کړی دی، او دا افتخار هم لرو چه اوس پر ریاست پاسپورت که 90% د فساد اداری مخنیوی شویده، او یو چه پا ولایاتو که تقریبا 50% تروس است، د 50 نه دیر تروس پوری هم
مشکلات
او فساد شده.
دغه لپاره هم تبیده چې تاسو اقدامات کوئ؟
دغه لپاره هم اقدامات کوو، یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیایو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي چیرنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نظم هم دا چیرنی پایلی و درلودی و داری کامیابی وی بیا موږ په بیجینګ کې دوبو نړیوال کانګرس وشو.
غد خلکو له دغه خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د مشرانو ته به ویل خواري مزدوري ور باندې وکړي چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي؟
موږ ته په ورونه راکول کې د زموږ مشرانو ته چې تاسو خپل بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوي چې دا کول شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډ دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې اورې، زه نورګل شفق یم. همزولو، د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان و چې افغانستان کې د جګړو مهال و او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ و. همدا علت و چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولی ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی، ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. په افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته. اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسېدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیدا و د مشرانو ته د پاړه دا خبرې په یو بل ډول کې دی چې ولی سپینی ګوتی ګرځي او درسونه وای مزدوری دی وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند په لم داس حالت کې کړی چې په پیښور کې د ماجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی ما عمل ته لاړ لوی شوی ما لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه ګاونډۍ کورونو کې به خلک مزدوري کوله کار به کوو او موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داس حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم رارسېده. بې له هغې وروسته چې تاسو پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دینه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، خصوصا د افغانانو لپاره اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوم، یو شرکت سره دار سمو وګالل. دغه ځای سختیانه مشکلات د خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله نه کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله نه کلوي تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې.
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی د خلکو په هغه د غي تیګه کې خو دا خپل منځ تا د رسیدو لپاره د لارې د خندونو اوازغیو پروا و نه کړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي و تړل. بیا نو څه وشول وا به وره
کرل په عشق لا سونا
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپو کې وب راوړو لغرا
دوستانو. دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړ او د محصل په اسمانه هغوی زما دا وړاندیز ومانه. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیه په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم په نورو هېوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا بکټریاوې څنګه دې ته ماده کوم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لرې کړي. بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو او هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې. د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو له ډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډېره سختۍ د یوه وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اصراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت ده چې موږ ته راکړی دی او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اصراف څه دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو لحاظ هم د اوبو اصراف څه دی. موږ باید په دې باندې پوه شو. هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اصراف کړو، دا به ناوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شاید داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغیر دی چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرید. افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع مو ګونه لرو. خدای نه خواسته خلک به دوی مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای ته اکثره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه، چاپیریال ساتنه سمانه. پاکې اوبه په دې معنی نه دي چې د کوی لاندې چې کمی اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوي په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی. خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیمن په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف دفاع کوي. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو ترڅو د خپل هیواد
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته له رسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلي درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا همدا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلود، اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنې که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم، ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی بعد له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرننګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز. نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي، نو هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظ، د ساینس د لحاظ، د ټکنالوژي د لحاظ ټول وروسته پاتې یو، په دې بخش کې کار وشي او خلق ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زبان چې ژوند مشکل نه دی او کسړې وغواړي هر رقم هدف تر لاسه کول.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوه نه دی، پلو بچو تا کتاب ورکا، ورکا په مینا تو خبرې وکا، هرې پوښتنه ته جواب ورکا. لدی خستا لدی نازک گلاب نا انسان.
پر اختیار هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدم ورته راځي. د ریاض درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکئ او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسو په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
ل جنگس کړه خوشالي غواړي، پټ ښایستونه یې ښکاره ښکاره کړه، اوس د نړۍ سره سیالي غواړي، چې تماشې ته جهان راشي، دا وطن داسې ګلالۍ جوړ کا، وچه ډوډۍ وخوره قلم را واخله، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.